افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو غزان غړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او د غراز د ازادي همیل مخو پایل له دې سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو ډلې چې مرکز په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوی دواړه د ایران د شیراز د شچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوی دی. د شچراغ په حرم کې د تیر کال په برید کې لکتر لګر دیار لس کسان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو د غډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. د سولې د جایزې د ګټونکو او په جنوبي افریقا کې د هغه مهال د اپارټایډ په وړاندې د مخکښ مبارز نیلسن مانډیلا میرمنه ګراسا مشل وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا فشارونه د توکم پالنې یا اپارټایډ دی و بڼه دا نړۍ باید په وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبي افریقا کې د نژادي تبعیض په وړاندې کړې وه. د بریتانوي ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې واویا کلنې مشل چې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یوه مهمه مبارزه ګڼل کیږي وویل پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي او ورته څرګنده شي چې نړیواله ټولنه نژادي تبعیض نشي منلی. نوموړي دې ورځپاڼې ته ویلي چې نړۍ تر اوسه پر افغانستان د واکمنو طالبانو په وړاندې چې پر ښځو یې سخت محدودیتونه لګولي ډېر نرم دریځ غوره کړی دی. نوموړي دا د نژادي توپیر یوه بڼه یاده کړه او هغه جنسیتي اپارټایډ وباله. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو ډېر لومړني حقونه په تیره د کار او زده کړې په برخو کې محدود کړي دي. ګراسا مشل چې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غږ اوچت کړی په 1998 میلادي کال له نیلسن مانډیلا سره واده کړی او د هغه تر مړینې پورې ورسره ګډ ژوند کړی. نیلسن مانډیلا چې په جنوبي افریقا کې د وخت د اپارټایډ رژیم په وړاندې مبارزه کوله په 1994 کال د دې هیواد د لومړني تور پوستي ولسمشر په توګه وټاکل شو او تر 1999 کال پورې دغه دنده مخته وړې وه. نیلسن مانډیلا چې د خپلې مبارزې په خاطر د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې د 2013 میلادي کال د دسمبر په 15 مړ شو. جمهوری پال سناتور ټیم سکاټ اعلان وکړ چې د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپل ګوند له لوري سیالیو کې یو نوماندوی. د جنوبی کارولاینا ایالت د 50 کلن سناتور په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یوازنی تور پوستی غړی دی. نوموړي خپل انتخاباتي مبارزه پرون دوشنبه له خپل پلرني ټاټوبي شمالي چارلستن څخه امپایل کړه. سکاټ له 2013 میلادي کال رئیس د سنا جرګې غړی دی. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي به خپل کمپاین پر داسې مسایلو چې خلکو ته هیلي ورکوي متمرکز کړي. ویل شوی چې نوموړي به د کرکې خپرولو د ژبې له کارولو او پر نارضایتۍ ولاړ سیاست څخه ډډه وکړي. د راپور له مخې دا ډول تګلارې د هغه اوسني سیالان پخوانی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فلوریدا والی ران دی سانتیس مختوړي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکار ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګراد په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورن ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. د والی په خبره په دغه پیښه کې لکتر لګه اته تنه ټپیان شوي دي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدیر هدف ولود سالتونم را باندې راغلی دي چې خپل ځان به موهه بختبه مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوی کډواله شوی افغان میرمن شملاوا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه خیم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کو لاندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي لنورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دې ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خوده بسر بسر نوشت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغه هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هیڅ ښه کېږي نه هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک غیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخرې ورته کوم اته تدې هدف ورته سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به میرا تدریر به مزره خفه شو بخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پرز ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تم دې نم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دي په ډیفرژن کې دي مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسم واجې شواله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یعنی د خپل طبي حق ته خستل کیږي، نو دغه حالات چې انسان مجبوری وي دوه ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځم مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي یوه بله مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دم ګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سه حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي. خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقه